انا فاروق صيب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې طالبان وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او خبرو کې راغلي ځند د دوی په وینا ته بېدی. میانمار کې کودتا ته د ورته هڅې په ترڅ کې د حکومت مشر آنګ سان سوچی او یو شمېر نور غړي د پوز لخواني ول شوې او اوس بیړنۍ حالت اعلان شوې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکله دی چې د او نورو راپورونو تراشو پام وکړي د سات خبرونو ته. ازبکستان کې سبا د کابل تاشکند او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه جوړیږي. د مسلمان علماو ټولنې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او په میانمار کې د کودتا له یوې هڅې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سې شنبه تر سره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لاله وړاندې تاشکند ته رسېدلی دغې غونډه کې ګډون کوي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد ازبکستان ته د افغان پلاوی د سفر د اجنډا په اړه وویل.
د سفر اصلي موخه د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، سیمې د نښلولو او اتصال په برخه کې، د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې د همکاریو او د اړیکو پراختیا ده.
د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون پر ټویټر لیکلی و چې په دې سفر کې به د ازبکستان له لوړپوړو چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو ترڅنګ د سولې پر موضوع هم بحث وکړي. د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنۍ چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او دغه راز د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه ناسته ترسره کړي. د ارګ خبرپاڼه کې راغلي چې د دغو غونډو هدف د سولې په برخه کې د کابل او انقره ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او ترکی سیالي رجب طیب اردوغان پرون ماسپښین ټلیفوني خبرې کړې دي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی هیات زینو غړو د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون وویل چې د مذاکره کوونکی هیات غړو مولوی عطاالله الدین، مولوی عنایت الله بلیغ او محمد ناطقي پرون په دوحه کې د مسلمانو عالمانو نړیوال ټولنې له مشرتابه ډاکټر احمد الرئیسونی او ډاکټر قرادغی سره وکتل. د اعلامیې له مخې د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحادیه مشرتابه ویلي په افغانستان کې روانه جګړه مشروعیت نه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه پر روانه مارچ میاشت کې شل اوریزه او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
درې نړیواله شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل د چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان 13 جنوري میاشت کې له اعلان نه د کرکټ 3-5 اورا یا یو ورځنۍ لوبې وګټلې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د میانمار پیاوړی پاوز کودتا ته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې د دغه هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نیولې دي. دغه نیونې داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پاوز او ملکي مشرانو ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې او د کودتا ویرې پیدا کړې وه. لانجې د تیر نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي، هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچی حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو. پاوزوایی دغه ټاکنو کې درغلی شوی. میانمار کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې پاوز تایید کړی چې له آنګ سان سوچی نه یې د واک کنټرول اخیستی. دغو هڅو ته ځینې نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د میانمار له پاوزه غوښتي چې آنګ سان سوچی ژر تر ژره خوشې کړي. په دې اړه هڅه کوو چې په خپرونه کې درته نور معلومات درکړو. په زرګونو کسان د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د کورونا وایرس لکبله پر لګول شو محدودیتونو په اعتراض راووتل. مظاهرت چانو چې ماسکونه درلودل خو په عامو ځایونو کې د خلکو د نه راټولېدو اصول تر پښو لاندې کړل. بلخوا په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه سلو رستورانتونو ویلي چې سر له نن دوشنبې به خپل کاروبار د حکومت له اخطار سره سره بیرته پرانیزي. حکومت بیا خبرداری ورکړی دی چې د دغسې اقدام په صورت کې به د کاروبار خاوندان $1,000 جریمه شي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. منځني ښوونځي، رستورانتونه او کافي شاپونه تړلي دي. په هنګري کې په کورونا وایرس تر اوسه تر 2500 ډیر کسان مړه شوي دي. او په بلاروس کې د بشري حقونو یو اداره وایي پولیسو په مینس کې د سویس یو خبریاله له توقیفه خوش کړه. د لوزیا چرکی په نوم دغه خبریاله پرون تر غرمې مخکې نیول شوې وه. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ملاتړ ادارې پرون ناوخته وویل چې په مینس کې د سویس سفارت اطلاع ورکړې چې دغه خبریاله د پولیسو له ماموریته خوش شوې. چرکی د سویس د عامه نشراتو تر څنګ له ځینو نورو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې، خو دولت دغه ډله خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي.
زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې، تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښوولی.
خوست کې سلګونه کسان د دولت او اوسني نظام په ملاتړ سړکونو ته راووتل.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو، موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو.
جلال آباد کې هم ځوانانو په ورته یو حرکت سره د حکومت ملاتړ وکړ او د جګړې د پای غوښتنه وکړه.
دې چې جنگ کې دې جنگ کې دې کامیابی تر اوسه لیدلې دي. د ځوانانو دې مړ کو دې کم خیر لیدلې ده. چا ټول شهیدان ورکی، ټول مایبین لري، ټول کوم دې لري.
میانمار کې د پاوز لخوا د حکومت د مشرانو له نیول کېدو وروسته بیرانۍ حالت اعلان شوی. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پر طالبانو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه ډله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او راغلی ځنډ طبیعي دی. د افغانستان د دولت لوری بیا وایي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د خبرو پر ځای په سفرونو بوخت دي. دا نیوکې وروسته تر دې کېږي چې طالبانو تازه ایران او مسکو ته چې د امریکا سیالان دي سفرونه وکړل. نور د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل سویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربان نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده. زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربان رانیولې، تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربان نه کوي، جنگ جاري ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، طبیعي ده چې د دې بدبختی مسولیت ور په غاړه دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښوولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښوولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیات پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیاتونو سفر ته په اشاره وایي. طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډله په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسي چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
روان د مذاکرات شروع است و ما
د مذاکرات به هی روان دی او موږ د پروسه نه درولی. کدی زینو سلام مشورو لپاره لاند محل زن راضی هغه د مذاکرات د بهیر د ملحوظات او ارتیا او د مخوی چې د مذاکرات د پیاوړتیا لپاره خ او نور چمتووالی نیول شوی وی.
په همدې حال کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړي رسول طالب پرون یک شنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل که طالبان په قطر کې بیرته مذاکرو ته ستانه نسی افغان دولت به پر کومه موافقه ترسره کېدو مخکې خپل مذاکراتي ټیم بیرته هیواد ته ور وغواړي. که څه هم په پام کې وه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیات ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خند او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمونږ بینالمللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن.
دلته اور بند سي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د خوست سلګونه اوسیدونکو او مدني فعالانو د وسولیز لاریون لاره د جمهوریت نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وایي د افغانستان د مسلې او اوږدې جګړې حل په روسیا، چین، ایران، قطر او نورو هیوادونو کې نشته، بلکې افغانان کولی شي چې په کور دننه لانجې حل کړي. پرون په ننګرهار کې هم مظاهره شوې چې تفصیلي وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ. له خوست نه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپورته.
دا په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی غږ دی چې د یکشنبې ورځې ناوخته یې د جمهوریت او سولې په ملاتړ د سلګونو خوستوالو د جوړ شوي لاریون ګډونوالو ته خبرې کولې. د لاریون ګډونوال چې د خوست ښار په کوڅو او جادو وګرځېدل، دا شعارونه یې له ځانه سره لېږدول. هغه سوله نه غواړو چې د نظام په قیمت راځي. موږ د غښتلي جمهوري نظام او تلپاتې سولې غوښتونکي یو. د پردیو په اشاره نه غواړو زموږ ملي بنسټونه بیا ونړیږي. مدني فعال فریدالله قربان وویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون درد لیدلی او بیا نه غواړي چې له هغه تیر برخلیک سره بیا مخامخ شي.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو، موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو او له طالبه هم غوښتنه دا ده که رښتینی ته د دې ولس دواګیرې راشه په مسکو په قطر په ایران کې د دې مسالې حل نشته. کله چې د وحشت خبره بیا زما ځوانان وژلې، خو کله چې زما د سرنوشت خبره بیا مسکو ته منډه کې، کله چې زما په سرنوشت سودا کېږي هغه بیا په ایران کې کېږي، کله چې زما د سرنوشت خبره وي په اسلام آباد او قطر کې کوي.
یو بل خوستی ځوان کمال خان کمال په خپلو خبرو کې خلک بیداری ته راوبلل او له دوی وغوښتل چې که د ولسونو په غږ اولادون دې وطن ته ګټه رسیږي، نو باید هر افغان د قربانۍ ته تیار شي.
ته ملته څلوېښت کاله کېږي ته وژل کېږي، د وژلو علت دې نه دی معلوم چې وژنې دې هغه علت نه دی، ولې وژنه به مونږ او تاسو باید نور محتاط اوسېږو، هوښیار اوسېږو، مبارز اوسېږو، د خپل حالات په خپله بدل کړو. نور د افغانیت هغه غرور هغه دبدبه چې مونږ په تاریخ کې درلودلې ده هغه باید راژوندی کړو. اوس چې زما ستا په لاریون په مظاهره په غږ سوله راځي، باید رایې ولو، غږ پورته کړو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلک له هغې وروسته د لاریونونو په واسطه ښارونو ته راوځي چې د شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه وکړه او ویې ویل چې چارې د یو بل نوي لنډمهالې حکومت ته وسپاري. یاد دیوی لطی رو شاو خادری میاشتو راهیسی د افغان حکمت او وصلوال طالبانو ترمز د قطر په مرکز دوحه که دو ارخی زیناستی دوام لری چه تر او سه کما مثبت پایله نده سرگنده شوی.
پر خوست سربیره پرون په جلال آباد که هم یو شمیر زوانان سرکونو تراو وطل او د اوسنی نظام او جمهوریت ملاتړ وکړ. په د مظاهره یا لاریون کې ګډونوالو د جګړې د پای غوښتنه هم وکړه. نور په دې راپور کې
جمهوریت موږ سره کرخه ده، په یو غږ به وایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
وروسته له هغې چې له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مرکچي پلاوي و مشر عباس ستانکزي د سولې لپاره د افغان ولسمشر استعفا د خپلې غوښتنې په توګه یاده کړه، ګڼ شمېر غبرګونونه یې راوپارول. په همدې لړ کې په جلال آباد کې لسګونو ځوانانو دا ډول څرګندونې وغندلې او دا څرګندونې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو او قربانیو ضد وبللې. دغو لارینوالو وویل هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې شته نظام وننګوي او په خبره چې د نظام د ساتنې لپاره په ټول توان د نظام تر څنګ ولاړ دي. د دوی په خبره چې دوی د شخص په ملاتړ نه بلکې د نظام په ملاتړ راوتلي او زیاتوي چې شته نظام په خپله نه بلکې د زرګونو افغانانو د وینو په قیمت رامنځته شوی چې د دوی لپاره د سرې کرښې حیثیت لري.
افغان ملت ټول وګړي د جمهوریت او د نظام ملاتړ دي، هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو ځل بیا مو جمهوریت او نظام ړنګ کړي. جمهوریت او نظام مو د زرګونو ځوانانو په وینو ګټلی او نه غواړو
دوی هم داشان د سیمې ځینې هیوادونه هم تورن کړل چې ګوندې د افغانستان د موجوده نظام پایښت د ځانونو په زیان بولي او نه غواړي چې افغانستان یو سالم واحد او پیاوړی نظام ولري. دوی په همدې اړه یو پرېکړه لیک ولس چې پکې راغلی وو نه غواړي چې د افغانستان وضعیت شل کاله پخوانی حالت ته ولاړ شي او د ساتنې لپاره یې قربانۍ ته تیار دي.
موقت حکومت او د نظام ړنګېدل د نویمې لسیزې کورنیو جګړو ته لار هوارول دي. اجازه نه ورکوو چې افغانستان یو ځل بیا په کنډواله بدل شي.
هاخوا د ننګرهار ګاونډ لغمان ولایت کې هم لسګونه قومي مخور ځوانان میرمنې او یو شمېر فعالان راټول شوي وو او د جنګ پر ښکېلو خواوو یې غږ کاوه چې له شرطونو تیر او د سولې او اوربند لاره خپله کړي. دوی هم د افغانستان د اوسني نظام او جمهوریت په ملاتړ شعارونه ورکول او له ټولو خلکو یې د نظام او جمهوریت د ساتنې غوښتنه کوله. د دغه لارینوالو له ډلې سایری وویل هیڅ داسې افغان نشته چې له جنګونو ستړی او زیانمن شوی نه وي، نو نور سوله غواړي او باید جنګ ودرول شي.
دی چې جنګ کې پیدا جنګ کې دی کامیابی تر اوسه لیدلې دي، داسې ځوانان دي مړکو دي کوم خیر لیدلی ده چا؟ ام نظام ام دل آغا طالب مونږ ازادي غواړو. ټول شهیدان ورته ټول مایبین لري ټول کوم دي لري یتیمان لري بس کین.
د دغه موتریزونو یو بل غړي ذبیح الله نیازی ویل چې نه غواړي له شلو کالو پخوانی سناریو بیا تکرار شي او له همدې کبله د نظام ملاتړ تاړ شوی دی.
هر هغه ډله، هر هغه فرد، هر هغه تروریستي ډله چې زموږ نظام تخریبوي او زموږ د دغه نظام پر خلاف باندې سرګندونه کوي، مونږ یې خلاف یو او مونږ نه غواړو غواړو چې د شل کلن په خوا هغه سناریو هغه سوجیش په باندې تپل شوی هغه بیا تکرار شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څرګندونه نه دي کړي، خو له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
اوسم له پکتیا درته د بیا رغونې یو راپور لرو. په پکتیا کې د نږدې 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرک خان زدران د لیسې دغه لیلیه چې په څلورو پورونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې چارې یې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. له بلې خوا د دغه ولایت مدني فعالان وایي لا هم د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پوړونو کې د یوې مجهزې لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 46 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 204 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډېره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 200 نه زیات په دې کې محصلین به لیلیه کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي، بودیجې نه منظوري طبیعي دا پروسې لږ ځنډنې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیه جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنه باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لرو پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغه ته جینه ونیسي او هغه ښار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي. په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده، دا موږ خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زرزای وایي د مهال په مرکز او ولسوالیو کې د شپږ او ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیله من دی چې په راتلونکي کال کې به د 103 ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
یو سلو درې ښوونځي په پکتیا کې تر څومره زه معلومات لرم د لسو ښوونځیو بودیجه موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسېدلې ده. شپېته پروپوزل د ښوونځیو انټر شوي دي. تر څومره چې زه معلومات لرم د انکشاف دیات د اقرا د برنامې له ټیم څخه
په پکتیا کې د غزي ببرک خان زدران په علي لیسه کې د لیلیه دغه څلور پوړیزه ودانۍ په داسې مهال جوړېږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د ښوونځیو د نشتوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ولې د امریکا متحده ایالات جګړې نشي ګټلی؟ تر سر لیک لاندې نېشنل انټرېست خپرونې د افغانستان جګړې ته کتنه کړې ده. لیکوال دانیل داویس د پیل په کرښو کې لیکي، موږ ته اکثره سیاسي مشران او د نظر خاوندان د تلویزیون له لارې خبرو کې دا وایي چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پوځ لري چې تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. خو یو شمېر دې خبرې ته حیران دي چې د داسې یو پیاوړي پوځ په لرلو سره ولې د افغانستان جګړه د بېلګې په توګه نشي ګټلی. هغه جګړه چې نږدې شل کاله پرې تېرېږي او پوځ هم په دې موده کې د ګټلو هڅې کړي دي. د لیکوال په باور ځواب ښایي له دې سره تړلی وي چې پوځ ته د کومو کارونو د ترسره کولو امر شوی، نه دا چې هغه څه ډول سرته رسوي. د نېشنل انټرېست په لیکنه داسې ښکاري یو اصلي علت چې متحده ایالات د جنګ او سولې په اوسني عصر کې جګړې نشي ګټلی دا دی چې د بل کلینټن د ادارې رئیس نږدې هرې ادارې یوه بده بهرنۍ تګلاره پر مخ نیولې ده. خبره دانه ده چې وسلوال زواکونه د دښمن په لمنځ وړلو کې پاتې راغلي، بلکې خبره د هغو هدفونو ده چې دولت ورته ټاکلي چې باید ترلاسه کړي. داسې هدفونه چې ترلاسه کول ناممکن دي، او همدا مسله د دې سبب شوي چې موږ بریالي نه شو. د امریکا متحده ایالاتونو چې په 2001 کال د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په دوره کې په افغانستان کې جګړه پیل کړې، جو بایدن یې څلورم ولسمشر دی چې هغه ورته په میراث رسیږي. د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخکینی ډونالډ ترامپ ادارې له طالبانو سره یو تړون وکړ چې پر اساس باید د روان کال تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. خو د بایډن د لوړ پوړو امنیتي او سیاسي چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې دغه هدف ښایي په نږدې راتلو که ترلاسه نشی. بلې امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر دې تمرکز کړی چې پر بایډن د هغه امریکایي قراردادی د خوشې کولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې یرغمل شوی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي دې ته په پام چې د بایډن اداره په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو پر وتلو غور کوي، یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې ښایي برمته شوی امریکایي قراردادی به چې ګمان کېږي له طالبانو سره تړلې یوې ډلې یرغمل کړی وي تر شا پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د مارک فریریخس پر یرغمل کېدو یو کال اوړي، او د کورنۍ غړي او نور ملاتړ یې د بایډن له ادارې څخه غواړي چې تر هغو د نور ځواکونه له دې هېواده نه باسي چې هغه خوشې شوی نه وي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې دغه قراردادي له دوی سره دی، خو یو شمېر امریکایي چارواکي ګمان کوي چې هغه به له حقاني شبکې سره بندې وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په نړیوالو مسلو کې تمکیږو. په میانمار کې تازه جزئیات دادی چې هلته پاوز کودتا کړی ده. پاوز دا مهال اعلان کړی چې واک له ملکي حکومت نه په خپل کنټرول کې اخیستی، او د چارو واګه یې خپل یو قومندان انګ هلینګ ته سپارلی دی. د میانمار پیاوړي پاوز کودتا ته د ورته دغه هڅې په ترڅ کې چې اوس په رسمي ډول د پاوز لخوا کودتا یاده شوې، د دغه هیواد مشره انګ سان سوچي او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نن سهار وختي ونیولې. دغه نیونې داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پوځي او ملکي مشرانو او ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې، او داسې ویرې پیدا کړې وه چې ممکن کودتا وشي. لانجې د تیر نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي، هغو ټاکنو کې چې د انګ سان سوچي حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پوځ وایي چې دغو ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. میانمار کې اوس د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی، او د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې پوځ هم تایید کړی چې له انګ سان سوچي د واک کنټرول اخیستی. دغو هڅو ته ځینې نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن د میانمار له پوځ غوښتي چې انګ سان سوچي ژر تر ژره خوشی کړي. سوچي چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده، له 2015 کال راهیسې د میانمار یا پخوانی برما د ملکی حکومت مشره ده. د ډیموکراسۍ لپاره د ملکی لیک په نوم د حاکم ګوند یو ویان تایید کړی چې د دوی دغه مشران نیول شوی دي. بل نړیواله موضوع دا ده چې په روسیا کې د پرونیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر 400 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت امریکا د روسیې په داخلي چارو کې په لاسوهنه تورنه کړي. نور د صالح محمد صالح په راپور کې.
په روسیه کې پولیسو د هغو مظاهرچیانو په وړاندې په شدت سره ځواک وکاروه چې د اپوزیسیون د زندانی سوي سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالني د خوشي کېدو لپاره لارو سړکونو ته په مظاهره راوتلي وو. په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې ځینې پولیس مظاهرچیان په ډنډو ډبوي او ځینې نور مظاهرچیان له ځان سره بیایي. پرون یک شنبه د بلوا ضد ګڼ شمیر پولیس په ټولو روسیه کې د هغو مظاهرو د تیتو پرک کولو لپاره ګمارل سوي وو چې پولیسو غیر مجاز بللی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه د امریکا متحده ایالاتونه د روسیې په داخلي چارو کې په سخته لاسوهنه تورن کړ. د وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه ټویټ کې د حکومت ضد مظاهرو په وړاندې د مسکو پر ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ. تیر اونۍ هم په 110 شهرونو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال چې په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو پراخې بلل سوي نږدې 4000 کسان نیول سوي وو. د اپوزیسیون سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالني د جنوري پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د مسکو یوې محکمې تر 10 ورځو پورې په بند کې د ناوالني د ساتل کېدو حکم ورکړ. ناوالنی په کیمیاوي ماده تر مسمومیدو وروسته په جرمني کې تداوی کېده. د ناوالنی ملاتړی وایي چې دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې لخوا مسموم کړای سوی و، خو کرملین دا تورونه رد کړي دي. پرون په زرګونو نیول سوو کسانو کې د ناوالنی میرمن یولیا ناوالنایا په لسګونو خبریالان د ناوالنی ملاتړي او متحدان شامل دي. د مسکو پولیسو تر دغو مظاهرو مخکې د میشرو د اوو تم ځایونو په ګډون د ښار ځینې برخې تړلې وې. د روسیې د ښارونو تر څنګ د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د نړۍ له ځینو برخو هم ژغونه پورته سوي دي. اروپایي ټولنې، د امریکا متحده ایالاتونو، نورو هیوادونو او سازمانونو هم د الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې، مخکې لدې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ د ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه تر سره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنی چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لالوران د تاشکند ته رسیدلی دغې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنی چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه ناسته ترسره کړي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات ځینو غړو د مسلمانو عالمانو د نړیوالې اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې البته د سولې په چارو کې د دولت د وزارت چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بلل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. دغه سیالۍ راتلونکي مارچ میاشت ته پلان شوې دي. په میانمار کې پاوز کودتا کړې او د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی یې نیولې. دا مهال راپور نه دادی چې په میانمار کې یا پخوانی برما کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او پاوز تایید کړی چې د قدرت واګه یې په لاس کې اخیستی دی. په زرګونو کسانو د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. بلخوا پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه سلو رستورانتونو ویلي چې سر له نن دوشنبې په خپل کار له د حکومت له اخطارونو سره سره پیلوي. او په بلاروس کې د بشري حقونو یوه اداره وایي پولیسو په منس کې د سویس یوه خبریاله له توقیفه خوشې کړله. د لویز باچر کې په نوم دغه خبریاله پرون تر غرمې مخکې نیول شوې وه. سمکاګل آزادی رادیو نه اوریا اوس هم لجمن سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی د انصاف په لټه کې چې کوربای خان محمد سیند یا ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل هغه پسې ورشه هم دی کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې و ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ ته د وزیرستان کډوال وایي چې څو کاله کېږي چې دوی د برمل ولسوالۍ ته کډه شوي. د دوی په خبره په دې ساړه ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو غوښتي چې د دوی غږ د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوي چې په دغه موسم کې ورسره مرستې وکړي. دغه ستونزه مو د کډوالو د راستنولو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړې ده. وز به تلیفون کوونکی په خپل ووایي چې ستونزه څه ده؟
دا ما اسدالله خان د شمالي وزستان راغلی اوس ډېر په تکلیف سره یې نمرسته شته. دغه تکلیفونه دي
څو کورونه بایستې
او تقریبا څلور زره کورونه یې
ټول په همدغه برمل ولسوالۍ کې پراته استې.
ټول برمل ولسوالۍ کې پراته یو بالکل.
تاسو ته د پکتیکا د ولایت نه کوم هیئت نه دی راغلی؟ تاسو سروې کړي ناستې؟
مدار غلای مخک مرست سرشوال بکول کشبک میاشت مرست سرشوال و ساغابان شوی دیرنا و سمیزبخ که برا غلی بچی یو تیمر والا جای یا تونر والا جای نجوار بو بوری تکلیف بو بوری و دایو چی بسایی دخ میشه را غلی زرخ اوسیا پر یار غلای داینا آقا گیم
دغستالور زر و کورانه سر مرستی شوی؟
نه خر زر کورانه سر شوی دی دغستر کورانه چی دی دغستی خیصت شوی نه
والی سب سوی ندی دریزر سب تیگی او زر نوری نسب تیگی
دیر واجن ندی سب چاقا و روست که راغل لگورت که راغل لفاهی واجن ندی سب و بل میر مخ که ور اغلی میچه داغ زر کورانه سختات دیو چی میجه را پورد ورکر ای دای بیتا خو یا اون پر اغار اغلی مینه دای اغار
ستاسی خب یا نماینده یی داغ نماینده ولایت تطلل داغ شکایت کرده
دیر وارا ور اغلی یی خب بلکل اما نتی کیجی زمان بخبره چوا ممتنه مرون تا تکر تیجی
دغه مرسته دغه دریزر کورنه سره وشوي
او دغه سره وشو دا د مخ سره شوي دي دا اوس می چې وشوله چې 15000 یو ځل وشو دا د پښتوس کې سره وشو پکیا ول سره موږ سره د خي اوس 2013 نو ورځ کې ژمنه مرسته نه ده
دغه مرستو کې څه شي شامل وو یوازې نقد پیسې به او کنه خوراکي مواد مو
نه خوراکی مواد اوس داسې چې په کل کې شپږ میاشتې شپږ مرتي نویسیار والې مرستې چې کومې دي دغه یو ځل یې خیمې وي یا وروس کې لرګي وي یا هغې نه مخکې بختیوال سر کې چې راغلي شپږ زره افغانۍ به بس هغې نه مرستې چې کوم سره دي
اوس خو ژمی دی دا خیمې په څه شي تودوي
خیمه والا چې بېخي تودېږي نه دومره سوړه ده بس چې دومره غوړه لرګي لندویږي دا خچکي کسه ګرد دغه ملاویږي خو بېخي په تودېږي نه سوړه ده ژمی دا ولکه خیاس رادو
تاسو په دې کمپ کې دی راستې او که کله کله د پکتیکا ولایت مرکز ته ورځئ
نه نه بلکل په کمپ کې یې
نو هلته څه خواري مزدوري کوئ
نشتا بیخی از خیواز برمل ولسوالی بازار چکم دا ایغه تلوی که یو سات مزال دا ایتو بشه بانده پلگایدی که ایغه تلاشی با اونهی که یو وقت مزدیری میلاشی بیا بیر تا وپاس لاشی و دو سواری دولی بگی با سل روپای آغا با اونهی کوی نورا بیخی مزدوراش کنن
دا برمل نا دا پکتیکا دا مرکز پا رسوم را لار دا
تقریبا شپک ساتا مزال دا ایتو بخار
هل تپ دی برمل ولسوالی که کلینیک روختون ډاکټران شته
نستا یو کلینیک دا هغه داسې کلینیک دی چې ډېر خطرناک مریض وي یو پتا تلی ورکوي یوه پتا خو یوه پتا خو مرض شای نه کېږي هغه داسې صحیح کلینیک نه دی چې مونږ ته دویر کوي یا نه
که کوم خطرناک مریض وي هغې سره څنګه کوئ
بالکل دا ایم روشی میجه سرالی پا دیمارا بانده نو تیم تا خطر بی میشو سمیل سرالی و دایوی های که نن سلاجی سابا سابا پا دا که در وقت ارشا چه نو تیم رغلی دینا یا تون رغلی دی من جوان تا کتنه
تاسی دا وزیرستان سنگا او پا کم وجه راغ لی
کون سانس والا پرشن یه شیره کمیش تا یلان وکا چه تاسو لاد شای کون لاری تا وزی تاسو زمین او بوتای پا شپک و شپک یا پا اتره ده که زمین او بوتای چه وی نبوتای شپی امبرکوی باز میزا دن کسون سر راغ لی پا دیر شایدان سال والا تا دی جنگ وزی اغا اون رسی دلغا پر جنگ شو چی کبتر وروسل جیتی بمبار
خستا مشکل بورسو مسئول مقامات ته به ورسو
خلک تاسو د بوکاسم سره وایم درته چې یو وخت مړی خوري یو وخت بخي خوري حواله چې نوې طریقه نوې موږ دغه مزرې دغه په اصل لري دا نو غشتنه د رسمت نه اولینه چې موږ ته دا د خود کوشن مرست سره وشي
خستا مشکل بورسو بیغم اوسه
دغه ستونزه مو د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت له مشاور باسط انصاری سره شریک کړ.
انصاری صاحب د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ نه د وزیرستان نه ډیر کډوال راغلي او دوی وایي چې موږ ته کومکونه نه دي رسیدلي، په دې سره کیسه تدابیر او پلان شته؟
اوس کومکونه دي جمعنی کومکونه د پیدا تو هیوادوال لرو د ولایاتو په سطح دوی اجرا کېږي او انتقال شوي دي. صرف هغه پیدا شوي زمونږ هیوادوال چې د چاکرې له کبله او د نورو عواملو له کبله دوی پیدا شوي دي، یعنې د یو کال او دوه کال تر اوسه شوي دي، هغوی ته کومکونه د فصل سروي نه بیا ترسره کېږي. اول سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه ترسره کېږي.
جناب انصاری صاحب، دوی وای چې موږ تقریبا 4000 کور یو او 3000 سروي شوي، بعضی کومکونه ورسره شوي. د 1000 کور نور چې دي دوی نه دي سروي شوي، دوی به هم سروي شي.
بیدا سیو چلرو لکه دی وزیرستان بیر تراغل دی افغانستان تا اغوی سلس سرمیاش محترم داره او دین نور ادارات دستی اغوی کولی چی پر داغ برخه که مسئولیت واخلی او اغوی دا مرسی وکی، یعنی زمون مشخص کمکونه چی دی افغانستان حکومت لخوانه تلسرکی دی بول زرک کورنه دا چی 15 زرک کورنه نور دی مرسندوی مؤسسات لخوانه تلسرکی گی.
انصاری صاحب، دو خم کډوال دی ماجرین دی او ستاسو وزارت پورې اړه لري، څه اقدامات نه کیږي د دوی په حق؟ لا
اکثر ولایتو کې سروي جریان لري او ځینې ولایتو کې هم پای ته رسیدلی دي او دا پروسه جریان لري. یوازې څو ولایتو کې نه، یعنی شاوخوا شل ولایتو یا د شلو نه ځینې ولایت ته چې موږ پیدا شوي هیوادوال لرو، یعنی اوس فلحال سروي جریان لري. امید لرو چې دغه سروي پای ته ورسیږي او دغه کورنۍ چې کومکونه ورته تر اوسه نه ده رسیدلې هغوی سروي وشي او بیا وروسته کومک ورته وشي.
یعنې تاسې اطمینان ورکوئ چې دغه به هم سروي شي او کومکونه به ور ورسیږي؟
که چېرې زمونږ د امکاناتو نه بیا بهر و مرستندوی مؤسسات موږ سره هماهنګي لري، کولی شي چې مؤسسات سروي وکړي او موږ هم نظارت لرو، یعنې کډوالو وزارت مسؤلیت ده چې نظارت وکړي او په هر یو ولایت کې کومیټه موجود ده، کومیټه د حالت اضطرار، کوم کورنۍ چې ډېر مستحق ده هغوی خامخا چې شامل کېږي په دغه پروسه.
یعنی په دغه پروګرام کې دا د برمل مهاجرین هم شامل دي؟
لري، خامخا چې دوی شامل دي.
کور ودان،
سلامت.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ ته د وزیرستان کډه شوي کورنۍ وایي چې د دوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 4000 ته رسیږي او د ژمي په دغه ساړه موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت مشاور ښاغلي باسط انصاري وویل چې په ټولو ولایتونو کې د اړو کورنیو سروې که له جنګونو بې ځای شوي او که له وزیرستان څخه راغلي سروې روانه ده او د سروې له ختمېدو سره به دوی ته مرستې ورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0798 8900 00.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هیله ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلوم. د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي په پیغام پیلو د خبرونه چې دوی په خپل سیمه کې یو کس موندلی چې خپل کورنۍ څخه لیرې دی، ترې ورک دی او دغه ورور نشانې راته وایي. دغسې د نورو دوستانو پیغامونه هم لرو او ورپسې د معمول سره سم بیا ستاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو په خپل ورکه دوستانو پسې ګرځئ. البته دوستانو، مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، غواړم چې یوه لنډه یادونه وکړم چې کچیرې تاسې هم د خپل کورنۍ په یوه غړي یا یو دوست پسې ګرځئ او دې خبرونې ته په تمه یاست، نو کله چې د خبرونې وخت رسیږي قلم او کاغذ در سره راواخلئ. د هغو دوستانو چې خپل شمیرې وایي په دقت سره یې در سره ولیکئ، ځکه دا خبره کوم چې موږ ستاسې کوم پیغامونه چې موږ ته راځي په هغو کې تر ډېره زموږ دوستان د پیغامونو د تکرار غوښتنه رد خکی او وایي چې موږ نمبر ونه لیکئ یا رد ختیر سو یا څنګه سو، نو دوی د پیغامونو د بیا تکرارولو غوښتنه کوي او موږ هم مجبور کیږو چې یا خپرونه او یا هم پیغامونه ورته تکرار کړو. نو د دې دپاره چې ټولو دوستانو ته نوبت ورسیږي او موږ د تکرار مخه ونیسو، نو لطفاً قلم او کاغذ در سره ولرئ او د دوستانو شمېرې مو لیکئ. نور مو وخت نه نیسم، راځئ خپرونه واورو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو، هیلمنه دغه وخت بخیر بی میرویس اخلاقیم د هلمند ولایت نه تاسو د ولکسو ارزان پلیس د پیغام پیښو. نور احمد نیمیز خپل نوم نور احمد معرفي کوي او د پلار محمود د کورنۍ غړي اکثره ورونه یو ولی جان دی، یو ولی خان دی، یو کوربل دی. نو که دا هر مسلمان ورور د دې اتمی د مخه د مصر په تماس کې سی کړه د په اړه یعنی معلومات غواړي دا د مصر دی، نو مصر دی پر دوه دوه شمیرو اړیکه ولیږي او دوه خو ملګرو څخه زیاته بخښنه غواړم کوم چې دا نفر په کار نه وینو نه مزایمت نه کوي. مصر شمیرې دې کوم 0 0 5 2 3 2 9 4. او بل شمیره ده ما د واټس اپ شمیره ده 0 0 0 3 9 8 او 3 3 3 3. خدای ته ما جل جل ته ډیره مننه.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زړه د ټولو کارکونکو د دنکو سلامونه وړاندې کوم. پاندې لمچره ټول همکارانو جوړ وخښ خوشحالي. زه اختر محمد خادم من چریک من دلته د یلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کارزک د سیمه د خنی باندې ده. نو زموږ په سیمه کې یو کاست د داوود په نامه باندې تقریبا نشکل کال کېږي چې دغه سیمه کې گزاره کوي. نو که هر مؤمن مسلمان ور د سهار باندې غواړي کوم معلومات ترلاسه کړي، نو زما دغه شمیره ته دی ځنګ ووي. او دا یی دا تقریبا ډیر وخت خپل دغه سیمه کې گزاره کوي په دغه واشیر ولسوالۍ کې وسیږي. او ډیر د سانو مرته څنګه ولې دی خو یم ما څنګه ور تلېږي دا غونه یم راغلی کتلې دا غونه یم تاسو وایم چې کولای شي چې زموږ سره وګڼي ته واسه کړی دیم په دغه سیمه کې د دولت گزاره کوي. دا اوس لمیږه چې وای دا هرات ولایت هم د شینډن ولسوالۍ یم او ساته څنګه ته پر رسیدلې دی. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. ټلیفون نشمره د لیام درته تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. کتر وس و 0 0 2 8 7 9 ساده در د خیده کوم زما پیغام نشه کی. و سلام.
السلام علیکم. زه زمای کمال سنار په نوونه ده مشتوره په لاله کې نه فاز څنګه دی ولا ولمسه نه فاز دی د مین په نامه دی پټه کوته پیریزه د پښیو له سوالې چې د کوچانه سره ورسی مشتوره دا نه فاز په نامه مې نه زموږ سی پر و سی پر شپږ نه دوه ور شپږ بیا سی پر بیا یو ده بل شمې را سی پر سی پر و سی پر بیا سی پر یو شپږ بیا یو بیا سپر بیا درې بیا سپر په دا شمه دا موږ سره ځو کوم چې موږ هغه نه پزمو ورو دي موږ دې ما ته دا شمه دا موږ شو مول باندې زنګوي.
زه منصور د زابل ولایت وسیدن کيم. د دادی رادیو د ورکسو اجزانو خبرونه ته پیغام پیادم د احمد پنوم لما سره ملګری ده. شپاړس کال عمر لري. د هلمند ولایت وسیدن کيم ده چې په انګلیسي عربي پښتو او دري ژبه وړي کې خبرې کوي. او زمک د انګلیسي او عربي او د قران شریف په برخه کې استاد د ورسته بعد له وخت څخه د ریاضي د ولسم شم شاګردانو ته د ریاضي علوم هم تدریس کوي. تر هر چا قریبي له مختلفو د بده غاړي کې باندې تماس ونیسي 0 0 9 9 5 0 0 0. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 9 9 5 0 0 0.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدارسته سی کولای شي چې په دیش میره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
دوستان اوس به هم ستاسی حق پیغامونه وارو چی تاسی پخپلو عزیزانو پسی گرزی.
السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. محترمینو زمج یو علیک ورک دیه ده ولس کلو دیه ده هلمند ولد مارجی ولس والی ده شاکان ده سمی تخورت سوی دیه ده محمد آقا پنامو بند دیه ده هر چا پیدا کردی وی پا ده غشمیارد ده جنگوی چه پر و نه دری دو دری ات چه پر دری و یو زر بیا همش میره در طورم سپر و نه دری دو دری ات سپر دری و کمچیر دازما پیغام نشر که دیر مهربانی بومر دازا دیر رس خدیر خوشحالوی علا دی وزن ورک علا دی خدر ورک.
السلام علیکم و یزادی که برادی و طول کارتون که سلام وایم بعد سلام دما یم زیگ دادا پینده کاره کیگی ورکت دایی مدرین سلالم داغا پیام دشی در ازادی راژیو تنی ورکوای ده مامت و این نمیزن دی عدل زایر زوی اما دی غزنی دی ولایتیم دی گلان دی ولسوالی اما دا زوی دا ورک شده دا مامت داوت نمیگی پینده کاره یکیگی پا آره معلومات نلرم ورونه یه دی مامت زایر محمد زایر، محمد عالم، محمد عیاس، او محمد یوسف. یا اخجان دی کلی دی گلان دی ولسوالی دی اخجان دی کلیم. با سلام دی خدای پامان.
سلام علیکم رو رو خیر جوای تایر جد آزادی را دیه. فات کنون که را دیم تطور پا سلام منو آمال. دو آزاد ایلمان دا ولایت دا دیده دیست ولسوالی بسم الله خبر شد. ما یا محمدی دا اللہ کالا کی دورا را شورت تی. جو دا ملا درا که نمال میدی. او که بیز ما خفل دا غا آواز آوری. بل تو اگر دا تالا معلومات داری. دا دا غا شمیره دی ما تا زنگ وی. سپر آیا. دشتیتا. خود سلیش. سنزه ساو نوی. دا اسمات و دا نعمات ورور دی. احترام یو جهان مننه خدای پاک مال ملګری ته.
السلام علیکم حضرت رضی ټول کارکونکو ته سلام الله علیه و کوم زموږ محمد جوادی د بارګ سوالات موږ د سوال سوالي د ارغار وکړو موږ لا تر امام د کارشن کوم دې ما زما زیره ما نه کوم د سوال دری کال کې کرکیه ته خواری کې راغلار باندې باندې لا درک سوي دی نو چې ځای باندې ته دې مشکل کې دا ستار دی نو کور کوي د ټول وخت کوم انتظار کوي هیڅ خوا درک کوي نو که کوم څه نه غوړي نو چې دې مسلمان په خپل معلومات دی دا څه دی نو تر کله چې څه تر وې څه تر څه زه
السلام علیکم عبدالحنان نومیم از ما یه دوست که ده شاید پنم بانجیز ده تیری یوی نیست سپاره کرم اونی دوستان نوک از ما آواز آوری بناسر ده پخنده غش میاره قلی که و نیسی سفر وصوا نخنوی سفر اتنوی
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043381. یو ورې بیا وایم 00002043381. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211214115.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظما د آزادی رادیو کارکن کو اہمکاران ٹول اولن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام خر کریم آمد مشاکلہ سوالی بخیر برسن دیے چورک دیے مفت معلومات حکم رو یا د آزادی رادیو خا اہمکاران معلومات راک دے
السلام علیکم زدہ آزادی رادیو ټول کارکون کو اوریدم کو سلامونه وایم لاګول خپل میرزم د هلمند ولایت مدایي د ولسوالۍ سره ستاسو سره پټه ماس کیم زما یو ورور د دوا کال کې نه درک دی د نوزاد سره تای کاری سم راغمه را خونې مې دی اصحاب تکلیف درو دی نو کار چا ورور د کاری سم د غامیر اخون په دې اکله معلومات لري نو دا شماره دې تر لاسه کړي شپر و څلور نه و شپږ شپږ نه نه څلور یو ځل بیا وایم شپر و څلور نه و شپږ شپږ نه نه څلور په یو لک شیرینې تر لاسه کړي و سلام په احترام
سلامونه احترامات عبدالغیاسم د نورستان ولایت څخه زما د اکازی فهیم الله ولدی محمد الله نومیږي د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ څخه تقریبا دیارلس کاله کېږي اداره کړې او تر اوسه پورې کوم معلومات نشته یا که چا سره وي یا که څوک د دې په ارتباط معلومات لري نو په لاندې شمېرو د موږ سره تماس ونیسي 0 1 9 5 1 23 بله شمېره ده 0 9 2 5 5 3 1 1 1 نو د ورورولۍ له مخې دی موږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي مننه کور مو ودان
ورورولۍ راکټه د هلمند ولایت د ګریس د ولسوالۍ سیمې ادا پیغام ته سپریږم موږ یو ورک حاجز دی چې د میراغا په نامه د سپارنامه د کاغذ او د سکرای د مرزا ګل او د اغاجان زی د بادغیس ولایت د مرغاز ولسوالۍ دوا کال کې چې نظر کړې کورنۍ ډېر پریشان نو که هر مسلمان وروسته معلومات او یا درکې نو ما ته په دغه لاندې شماره اړیکه ونیسي 0 1 0 2 8 1 3 0 3 اټکانا شماره
بسم الله السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد اللہ نے کندار میڈیکنگ کا معلومات کری بابا ٹھیک میرے تھے جیتانگ ہوئی منانا شو
برا السلام علیکم دما یو کاکو رجت نما دے جیلانی دا تین زکار کی گی کے ورا جائے کار مسلمان ورور تے دے پا آنا معلومات دے پدیش میرا دے ماسر آری کوئی تے دے پر وسا وشپگ نینی پلور پاندروس تری دیرش تین زکار نینی
مجھے شناختلی دا تولا پناما دے علمان دے دا تباغران ولسوالی زمانم یک محمد دے یو نیم میاش کې تقریبا چې نادر تصوی دی تاسو په ازادي راډیو کې د اعلان وکړي چې چا سره معلومات چا سره یې مثلا چا ته معلوم یې یا څه خپله ټلیفون ورته ښیي دغه شمېره ته د جنګ ووایي او زموږ سره یې تماس ونیسي لکه موږ ټول په دشپې شپې سفر اویا د ټلیفون شمېره د سفر اویا دوه سوه پنځه اتیا یو سوه څلوېښت دېرش یو ټلیفون شمېره بیا تکراروم
کور مودن اور چې مشتم پیغام راستول و دای مورم در تخپور کای او په دې هلی چې تاسو او د نور ټولو هغه کسانو چې پیغامونه راستول دي ورک عزیزانه پیدا سي او موږ وکولای سو د همدې